ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او تکنیکی ملګری اسحاق مینی نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې د بلوچستان په ډیګارۍ سیمه کې د کویلی په یو کان کې یو پیښه د دې خبرونې د سر موضوع ده. نیخ په نیغه به د کوټې نظر ته حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړوي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه.
د خبرونو سرټکی د بلوچستان د په بلوچستان کې د کویلې په کان کې د چاودنې له وجې یو شمېر مزدوران په کان کې ګیر پاتې دي. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې پر رسنیو هیڅ ډول بندیزونه نشته دی. او ایران وایي که امریکا یې پر ضد بندیزونه ختم کړي نو خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په ډیګاری سیمه کې د کویلې په یو کان کې چاودنه شوې چې په نتیجه کې یې یو لس کارکونکي لاندې پاتې دي. په کوټه کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې یو غړي حلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د ګیس له وجې شوې او د ګیرو شوو مزدورانو د ایستلو چارې روانې دي، خو تر دې وخته یو کس هم نه دی ایستل شوی. بلې خواته د بلوچستان حکومت په پیښه د خواشینۍ څرګندونه کړې ده او د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې پی ڈی ایم ته امر کړی دی چې پیښه کې د لاندې ګیرو شوو کارکونکو د ایستلو لپاره ټول اقدامات وکړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان لیاقت شاهوانی له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې د کویلې کان کې د پاتو کسانو د ایستلو لپاره حکومت ټول وسایل په کار واچوي. وزیر اعظم عمران خان د ریکوډیک کان په اړه د نړیوالې جرګهګۍ فیصلې د پلټنو امر وکړ. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د جولای په 12مه د پاکستان پر ضد د تیتیان کاپر کمپنۍ په حق کې فیصله واوروله او اسلام آباد ته وویل چې یادې کمپنۍ ته د څه کم شپږ ارب ډالر تاوان ورکړي. د پاکستان لوی څارنوال دفتر د جولای په 14مه په یو بیان کې وویل هیواد یې فیصلې مایوس کړې او په دې لړ کې وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي چې اخر ولې پاکستان له داسې یو تاوان سره مخامخ شو او څوک یې ذمہ‌وار دي. د بلوچستان د سرو زرو او میسو د ریکوډیک نومې دغه کان ټیکه حکومت د سپریم کورټ په امر په 2011 کال کې له تیتیان کاپر کمپنۍ بیرته واخیسته. یادې کمپنۍ په 2012 کال کې د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز ته درخواست کړې وه چې پاکستان دې ورته تاوان ورکړي. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نشته. د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشخوان وایي د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د رای په اظهار بندیز نه دی لګولی او د رسنیو په ازادۍ یقین لري. نوموړي پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې وی خبري غونډې ته وویل
میډیا ورکرز کے حقوق کا تحفظ کرنا.
د رسنیو د کارکونکو خبریالانو د حقونو تحفظ د وزیر اعظم عمران خان په ترجیحاتو کې شامل دي، خو ځینې خبریالان د بهرنیانو د خوشحالولو لپاره داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. دا د هیواد بدنامول دي چې حکومت یې اجازت نشي ورکولی.
په دې وروستیو کې د پاکستان څو ټلویزیون چینلونه او خپرونې له بندې سره مخ شوي. د بې پولي خبریالانو نړیوال تنظیم د جولای په 9 په یو بیان کې وویل د خبریالانو او رسنیو په وړاندې بندیزونه د واکمن رژیم زیاتېدونکي امیرانه چلند په ډاګه کوي. د جنوبي وزیرستان په وانه تحصیل کې یو بل ځایي تن په ماین چاودنه کې جوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي 10 کلن نیاز محمد تیره ورځ افغان پولي ته څیرمه له انګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په یو ماین وخاته. نوموړی د علاج لپاره د وانه روغتون ته وړل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې 115 کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې پکې ښځې هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي. د پښتون ژغورني غورځنګ په غوښتنه پوځ په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی دی. ځایي خلک وایي لا هم په ډېرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد مذاکراتو ته تیار دی، خو که واشنگتن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل که ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحاني وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون له واشنگټن پوسټ په ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل دا هماغه شان وړاندیز دی چې روحاني پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری ته کړی وو. په عین حال کې د یورپي هیوادونو مشرانو د رخصتۍ په ورځو کې هم غونډې چې په امریکا او ایران د بیا له سره خبرو اترو شروع کولو غږ وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی تناو ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د تهران اټمي لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې د کانګرس د مترقي جمهوري خزینه او غړو خلاف د وینا پترس کې په نسل پرستۍ تورن شوی دی. نوموړي پرون د ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې داسې تاثر ورکړی چې د کانګرس دغه غړي په امریکا کې نه دي زیږېدلي او خپلو هغه تباه شوو او په جرمونو کې ککړو هیوادونو ته د بیرته لاړ شي چې دوی ترې راغلي دي. ټرمپ په دغو پیغامونو کې د چا نوم نه دی اخیستی. د ټرمپ خپل ریپبلیکن ګوند په دې اړه غلی دی، خو مخالف ډیموکرات ګوند پیغام نسل پرستی بلل ده. د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی ویلی دی چې ټرمپ امریکا بیا یوازې د سپین پوستو خلکو هیواد جوړول غواړي. اورسته خبر د لوبو د نړۍ، انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. د دې کپ پرونی اخیری لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته یې د 220 رنزونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سرته ورسېده چې پکې انګلستان بریالي شو. دا تر دې د ماده مشال دا اوتر دې د ماده مشال خبرونه اوس درته زمونږه خبريال سره ظاهر د کرنسوي به یو موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخیستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 159 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 198 روپۍ 50 پیسې او په 199 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 198 روپۍ 90 پیسې او په 199 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 80 پیسې او په 300 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. خوستا موسم حال د موسمیت رو محکمه په وینا په پیښور او بنو کې راتنو کې سلیر شتو ګنټو کې د باران امکان دی او په ژوب کې په یو نیمځه کې وریځي خوري وي او په کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرنسو به مو د سراج ته نوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. پاکستان د سالسای په نړیوال مرکز کې د ریکورډیک مقدمه بایله شپږ ارب ډالر جرمانه شو. آیا پاکستان سره نور سره لارښتہ
جی راستے ہیں؟ بہت ضروری نہیں ہے کہ یہ اٹل ہے، اس میں آپ جو ایکسٹ کنونشن کے نیچے اپیل کے راستے ہیں وہ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں.
د شانگلی هغه کسان چې په یو کشته کې خپل خپلوان ډوب شوی لا تر اوسه د خپل خپلوانو د میندلو په تمه دي.
زما پکې ګډ ویرونه دي، یو مې پکې ترور دی دی ارور مې یو مې پکې بل پرای دی. دا حکومت ته دا درخواست دی وزیر اعظم تا، جنرل تا، صدر تا، بیا پسی وزیر اعلی تا.
د مومندو د ګورسل کنډاو د ولس د پارا سمره ګټور ده.
جلاره بند روزګار د شي نه پیدا شي او زه ته زما سمره کاروبار وکړم د حد نه بعد ما خپل منډه وا ماډونه براتل پاکستان او افغانستان ته بدلل.
د خبرونه پرسته نیمه کې د مشال مرکه خبرونه لرو د مشال تر څنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې خپل همکار ایوب ترین ته ورشو د بلوچستان نه داسې خبرونه دي چې د کوټې نه 8 کیلومتر لري په شمال ختیځ لور ته د ډیګارۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې 14 شوې ده چې له امله یو لس کارکوونکي هلته لاندې پاتې شوي دي. په کوټه کې د سکرو د کارکوونکو د اتحادیې یو غړي حلیم خان مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې 14 د ګیس له امله شوې او کله چې 14 وشوه نو هغه وخت په کان کې شاوخوا یو لس کارکوونکو د کوېلې د سکرو په راایستلو بوخت دغه سیمه کې دا قسمه پیښې راځي او په دې اړه باندې به خپل همکار ایوب ترین ته ورو هڅه کوو چې هغه ته ورسو. خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د پاکستان او کینیډایي کمپنۍ ترمنځ د کاروباري لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګې تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د ذمهوارو کسانو د معلومولو لپاره د یو پلټنې د کمیشن جوړولو امر کړی دی. د نړیوال بانک جرګې پاکستان ته ویلي چې تاتیان کمپنۍ ته د شاوخوا 6 ارب ډالر ورکړي. جرګې دا فیصله د بلوچستان د ریکوډیک د سرو زرو او مسو د قانونو په اړه د راپور شوې لانجې په لړ کې اورولې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه.
د پاکستان اټارنی جنرل له دفتره د جولای په 13 نیټه خپور شوی بیان وایي چې هیواد یې د نړیوالې جرګې له فیصلې مایوسه شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغسې یو تاوان سره مخامخ شو، څوک سیموار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړې کېدای شي. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سینټر فار سیټلمنټ آف انویسټمنټ ډسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګې دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او مسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی ده د سرو زرو او مسو رایستلو د کار جاری ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درج کړه. نړیوالې جرګې په دې اړه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی پاکي فیصله واوروله چې پاکستان دی شاوخوا 6 ارب ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو ترجاج اخیستو وروسته به خپل تګلاره ټاکي. په بیان کې د تاتیان کمپنی مشر ویلیام هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي وو غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصله په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستي چې اقتصادي وار له مخه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د 6 ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا 6 ارب ډالر تاوان تاتیان کمپنۍ ته ورکول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو او حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شاید پاکستان او تاتیان کمپنۍ به د خبرو اترو د لارې دا لانجه هواره کړي.
دا حتمی نه ده. له پاکستان سره نورې لارې هم شته. د نړیوال کنونشن لمخې اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم ده چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درېمه لار راوباسي چې ټاکل شوې رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
د پاکستان حکومت په بیان کې د تاتیان کمپنۍ د مشر د بیان په هرکلي سره ویلي چې شایي داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خپرونې په پیل کې مو ویلي وو چې بلوچستان نه به تاسو ته د یوې پیښې حال درکوو. زموږ همکار ایوب ترین هم دا اوس راسره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. دغلته کې د کوېلې په یو کان کې کانکندونکي د 14 نه پس ګیر شوي دي. ورځو ایوب ترین ته ایوب ترین په خیر راغی. او که دا راته ووایه چې دغه پیښه په کومه سیمه کې شوې ده او دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مننه. ډېر دا پیشه د کوټ څخه تقریبا 6 کیلومتر وتلې د شمال ختیځ لور ته د ډیګاري سیمه ده. په هغه کې برای د شپې په یو کان کې کار کوونکي د کوېلې هغه په سرو رایستلو بوخت وو چې ناڅاپه ویل کېږي چې د ګیس له امله ته یو 14 شوې ده. هغه مهال چې کله دې کار کوي نو په کان کې دننه تقریبا شاوخوا یولس کارکوونکي چې وو هغه هلته دننه وو. نن سهار چې دی د حکومت لخوا د مرستندویو ادارو لخوا هلته کار شروع شوی دی، خو اوس زموږ چې کوم د مزدور تنظیمانو سره د دوی د مشرانو سره خبره وشوه، هغه دا وایي چې اوس هم هلته په کان کې کار کول مشکل عمل دی، ځکه چې د ګیس بوی او د اور د دود بوی اوس هم په کان کې موجود دی. تر دم ګړې پورې د چا د یو کارکون نه دی راستل شوی، نه دا ویل کېږي چې په کان کې دغه یولس کسان چې پاته دي د هغو وضه څنګه ده. بل لور ته د حکومت لخوا هم اعلان شوی دی چې دوی به د کارکوونکو لپاره ټول عملیات ترسره کوي. د دې مقصد لپاره د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان چې دی هغه امر کړی دی و پی ډی ایم ته چې هغه په مرستو په کار کې سمدلاسه لاس واخلي کار وال، او دغه چې کوم کارکوونکي دلته بند پاتې دي.
ایوب دا خو ټول هغه حکومتي دعوی دي دوی وایي چې را دوی امر کړی دی. آیا په ګراوند باندې هلته کې تاسو ته معلومیږي چې دا امدادي کاروایانې شروع شوي دي؟ دوی کارکوونکو ته رصد روان دی د دې حالت یا د وضع په اړه باندې؟ هلته په سیمه کې چې کوم خلک موجود دي هغوی تاسو ته څه ویلي؟
په سیمه کې خو همیشه دا اوله پیښه نه ده، د دې سره مخکېم چې پیښ شوي دي. نو په هغه کې چې کوم هلته د کوېلې رسکرو کارکوونکي زیاتره هغه خلک چې هغه د مرستې په کار کې برخه اخلي او هغه وکان ته ورشوه کېږي هغه مړې راباسي. کوم چې حکومتي ادارې دي هغه همیشه خو ډېر ناوخته ورسېږي، او بیا د دوی سره نه خو سامان ورسره وي نه مشینان د دوی سره ورسره وي. نو زیاتره هغه دا په دې کار کې زیاتره دلته په کوټه کې چې کوم د کوېلې کارکوونکي دي هغه د سوات اوسېدونکي یا د شانګله اوسېدونکي یا ځینې داسې دي چې هغه د افغانستان اوسېدونکي دي، نو هغه دلته کار کوي. او بیا چې کله د مرستې کاري کله نن چې دا پیښ شوې ده، نو په دې کې هم زیاتره هغه کسان په د مرستو په کار کې برخه اخلي چې هغه هلته موجود دي. او د حکومت لخوا چې کوم مرستندوی کارکوونکي وي هغه همیشه ناوخته او لیست رسېږي، او بل د دوی سره هغه ټریننګ یا هغه تربیت نه وي چې دوی وکولی شي.
ایوب که لنډ غونته راته ووایه، ایوب لنډ غونته که راته ووایه چې تر اوسه پورې آیا د دغې کوېلې مالک یا دغلته نورو خلکو د دې خلکو د شناخت په اړه څه ویلي دي چې دا د کوم ځای دي څوک دي؟
دا تر اوسه چې موږ ته کوم اطلاع راغلی ده دوی وایي چې دا یو سرکاري د کوېلې کان دی، د پی ډی د پی ایم ڈی سی او کان دی، په هغه کې دا پیښه شوې ده. خو د پلټنې کار دی اوس پیل کړی دی، نو دوی به دا تحقیقات کوي چې دغه وجه څه ده چې دغه دا پیښ شوې ده. خو لومړی چې کوم معلومات موږ ته راغلي دي نو هغه دا وایي چې په کان کې دننه ګیس راغلی دی، د ګیس عمله چاودنه شوې ده او چاودنه هم اورېدل شوې ده. خو تر اوسه چې کوم کسان پاتې دي هغه نه دی راستل شوی، نه د هغه په اړه څوک دا ویلی شي چې آیا هغه به ژوندي وي، هغه به مړه وي، که به څنګه وي. ځکه چې تر اوسه تر هغه خلکو پورې مرستندوی کارکوونکي هم نه دي رسېدلي.
او د دغه یولسو کسانو د شناخت په اړه څه شوي دي چې یاره د دې نمونه څه دي یا څوک دي؟
موږ ته چې کوم معلومات تر اوسه راغلي دي د دوی د نمو په اړه خو تر اوسه دا معلومات نه دي راغلي. البته دا ویل کېږي چې دغه د خیبر پښتونخوا د سوات او د شاونګله په دې کې زیاتره اوسېدونکي دي، او ځینې خلک داسې یا ځینې کارکوونکي داسې دي چې هغه د بلوچستان د بېلابېلو برخو سره تړاو لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګي د جولای په دریمه په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ له مړو څخه یو شمېر لا هم نه دي موندل شوي. د شانګلې د دې ډوب شوو کسانو خپلوان وایي حکومت دې د دوی د مړو موندلو په کار کې مرسته ورسره وکړي. حکومت د دوی د مړو موندلو په کار کې مرسته نه ورسره کوي. په دې اړه باندې تفصیل سراج ظهیر نور.
د شنګلې د ځایي خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په دریمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برګ په مقام ډوبه شوې کښتۍ کې په سورو کسانو کې څلېرویشت کسان اوس هم لا درک دي. د دوی په وینا چې هم داسې بې اثرې د سیند په غاړه ناست دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړي ورته ترلاسه شي چې تسلي یې وشي. د شنګلې د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بېګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپله د خپلو مړو راویستلو کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل او نن د دولسم ورځ ده خو حکومت په دغه سلی رښتو کسانو کې د یو مړې هم راو نه وستو
زماده کې ګډ ویرونه دي یو مې پکې ترور دی دی ارور مې یو مې پکې بل پرای دی حکومت ته دا درخواست وزیر اعظم ته جنرال ته او صدر ته بیا پسې وزیر اعلی ته دا سړی دې زمونږ د تور بلډین بیا ځات چې مونږ په دې کې شتې پرته دی زمونږ ته سلی شي بده کې کسان شته یا نشته کلاش مونږ ته میلا شي نه خو دې وجل خو دا سلی به زمونږ وشي چې خبرو خو به معلوم شي
همدارنګ یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دي او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده
موږ په درې راشي دی یو لکه مې راشي د ماشوم درو کالو او مت انګور دا اوس په دې پس نه پدې اوس لا شنه ملوش نو واپس واغه مله چې نه راځي اندی کېږي کنه دا لاس چې ملوش هم پر خاور لري د څه ګول سو یا دا څنګه تمنا ختم شي کنه او دا ماشوم خو یې پاک ملو کړل دا دې پورې ډېرې د خاور مو ور ساز نو ما هم دا هغه مو تفاصیل نه شو
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پوښتل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ورپېښې دي خو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درکه مړی به ورته ترلاسه شي بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د درېم جولای نه حکومت د کشتیو تګ راتګ بند کړی چې لکه بلې دوی ته ډېر مشکلات ور پېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کشتیانې دي چې پکې خلک هم زی راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کشتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورته مومندو ته د پاکستان حکومت د روانه جولای میاشت پر 15مه د مومندو د ګورسل کانډا او لارې خلاصولو خبره کړې و. حکومت پلان لري چې د مومندو ګوشتي او جلال آباد ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره یاد لارې د راتلونکي اگست میاشت پر 10مه خلاص کړي. د سیمې کاروباریان او عام وګړي د حکومت دې ګام ته خوشاله دي وای چې په ژوند کې به یې مثبت تغیر راشي. په اړه باندې نور تفصیل شانواز ترګزی راکړي.
وفاقی حکومت ویلی چې د تورخم مومندو او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلي پر روانه میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د مومندو د ګورسل دروازې د پرانستل لپاره د اګست میاشتې 10مه نیټه مقرره کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي به په دغه ګیټونو یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د مومندو ځایي اوسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کوډه خلو سپینګری امان الله بایزه وای
جلاره بند روزګار به شي نه پیدا شي. اول زه ته ما څومره کاروبار وکنه نو دا حد نه بعد ما خپل منډه وا مالونه براتل پاکستان او افغانستان ته بدلل خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا لار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډو نه مونږ خلاص شو. څه خبره خرڅه مرځم څه بری اډه کې پیدا کوي واغې نوم پر څه خلاص شو نو که چېرته خدای پاک دا لارې آزادې کړي خو دا کاروبار دلته روان شو بیا به مونږ کاروبار یو اندازه څنګه څه شي.
او درې اتیا کلن شاول جی هم د کوډاخیلو اوسیدونکو دی او هغه وایي چې د بایزو خلک مزدورو پسې له وطنه بهر شوي او سیمه کې په سلو کې لس کورونه پاتې دي. حاجي صاحب وویل چې هغه له ماشوموال راسي په دې لارو کې په خپل هم مزدوري کړي
چوبیم کړي دي پکې د ډېرې لم کړي دا بیا د ګنداوله براتول او لالپور او توي دا غزې له بمرا وړل مالو جلال آباد ته منځلو کامې ته بدلل دا مزلیم کړي دي کنه. په
راز محمد په اټا جوړ بازار کې دکان دی او په قام خوځې دی او دی وایي چې د دوی دکان له جلال آباد ته شایان راتل او د دوی په کې ډیره ګټه کیده. خوای چې کله نو حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړي نو په ټول قامې خوشحالي را خوره شوې ده.
د کوم وخت نه چې ګورسل لار بند شوی نو زموږ دکانداري 90% چې کم دی هغه وړې شوې دي. موږ ته به صابون نه ته صرف وړي چینا داسې موبلین پیالې هغه به زموږ دکانونو ته د افغانستان دغه لارې نه راتلل شي.
د وفاقي حکومت د اف بی آر ادارې د ترجمان لخوا د خورشوي بیان تر مخه د تورخم لار به د اګست په اولنۍ ولې د محمود او چترال لارې به د اګست په 10مه نیټه خلاصولې شي. او زیاته کړی ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پښتونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي هم خبر کړی دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو اټا جوړ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ویلی چې د کرتارپور راهداري پرانستلو کې له هند سره تر 80% زیاتو خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دې اړه پر واګه پوله خبرې اترې وکړې. کرتارپور د پاکستانی پنجاب یو کلی دی چې پکې د سکانو ګوردواره ده. کارپوهان د هند او پاکستان اړیکو په تیره بیا د هندي پنجاب پیچلی سیاست ته په کتو د راهداري پرانستلو ته زیات ارزښت ورکوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
ل کله چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د رهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیست کړې، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه غونډه ده چې پرون وسوه. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ال اس داس وکړه. دواړو غاړو د سکھ زیارت کوونکو لپاره د کرتارپور رهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تر مذاکرات وروسته ډاکټر محمد فیصل خبر اعلان ټول دواړه غاړي د رهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود له مخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نه وي رسیدلي باید جزئیات یې په ډاګه نه شي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوي او د پاتې هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبریالانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه، خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خرابو اړیکو او د هندي پنجاب سیاست ته په پام سره کارپوهان د رهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سکانو یوه ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر ګورونانک د خپل ژوند 18 کلونه تیر کړي وو. راداری د هندي پنجاب د سکانو لپاره جوړې شي. سکان د لاهور لاري د 100 کیلومتره سفر وروسته د ګوردواره زیارت کوي، خو د کرتارپور راداری له جوړېدو سره به د لارې 4.5 کیلومتره سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو په مسیو بل راپور تر راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده، پرون د نیوزیلند او د انګلند ترمنځ د نړیوال کرکټ کپ پایلو بوا، په دغه کې انګلند ماته انګلند وګټلو. په دې اړه باندې تفصیل احمد الله را لېږل.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلند ټاس ګټلو وروسته لومبه بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اتلو بغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 242 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلند لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټام لاتم 42 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلنکټ او کریس ووکس درې درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان لوبه بے نتیجې پاتې شوه او خبره سوپر اوور ته ورسېده. انګلستان لومبه بیټنګ په کولو سره 15 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سوپر اوور کې 15 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انګلستان په ګټه اعلان شوه او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انګلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربه ملک لخوا بین سټوکس 40 رنزونه په جوړولو سره د میچ وره لوبغاړی وګرځولې شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا، دا ډیر مشکل میچ وو خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو، خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن وینا وا، د ورلد کپ فائنل لوبه کې 250 یا 240 رنزونه څ ډیر ښه هدف نه دی. په کار وا چې من خپل هدف دین هم زیات ورکړی وي. خود انګلستان ټیم ته په خلو به کولو مبارکي ورکوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه. د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 30مه پیل شوی وي چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې پاکستان په خپلو نهه میچونو کې 15 وګټل، درې وبایلل او یو میچ د باران له کبله بې نتیجې پاتې شو، بلخو افغانستان خپل ټول نهه سیالۍ بایللې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي اوس د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د منور شانه اور. ریڈیو تو وہ گئی اور اس د خبروں لینڈیز اور جن کو د مراکا در تھوڑا دیکھو د خالد خان د منگا ہمکار دے چاغ مراکا کڑے دا د حیدر ہوتی سرا نو راجی چورو دا مراکا
د مشال مراکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونې او سلامونه قبول کړي. دا وخت را سره د عوامل شلپاټه مرکزی سینیئر نائب صدر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ملمه دي. حیدر خان یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو.
ټول ناول خو به زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو مالا دا موقع راکړه. ظاهره خبره ده چې زما پیدایش څنګه تاسو وی چې په یو سیاسي کورنۍ کې شوې ده. زما د خدای بخری پلار کورنۍ هم په سیاست کې وا او ظاهره خبره ده چې زما د مور کورنۍ خو نه صرف دا چې په سیاست کې وا بلکې چې د خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایخو. نو په هغه والمانی خو رومنه مرحله نه ما سیاست ډیر د نږدې نه لیدلې دي. خو عملاً سیاست ما بیا تقریبا په سن 1993 کې شروع کړ او ستاسو د پاره به دا ډیره د حیرانتیا خبرې که زه تاسو ته ووایم چې کله ما سبق وې او زه طالب علم وم نو هغه وخت زما په سیاسي معاملاتو کې هیڅ قسمه دلچسپی نه وه. او په لومړني ځل باندې په سن 1993 کې د مردان خار د ارګنایزر په حیثیت چې کوم دی نو ما د خپل عملی سیاست آغاز وکړ.
حیدر خان دغه تاسو د ګوند ټاکنې شوې، الیکشن شو، د دې نه مخکې تاسو صوبایي صدر وې د پارټي، اوس سینیئر نائب صدر شې د مرکز په سطح، نو دا ستاسو پروموشن شو؟
13-15 کال از د پښتونخوا صوبایي صدر وم او کله چې زما میاد پوره کېدو کې نو زما خپل خواهش دا چې زه په خپل ځای باندې یو بل کشر له موقع ورکم، ځکه چې دا د ژوند سره تړلې مرحلې دي او معاملات دي. یو فرد واحد چې کوم دی هغه د ټول عمر دپاره یو ذمواري سرته نشي رسولی، او نه صرف دا ماله بلکې مونږ ټولو لدا پکار دي چې مونږه کشرانو لمدا موقع ورکو چې مونږه هغې ته لارې کولو کو او هغه کشران زمونږ چې کوم دي هغې په هغه لارو باندې خپل سیاسي سفر جاری وساتي، د خپلو ذمهوارو احساس ورته وشي. اوم زما دا رایه وه چې زما په ځای باندې زما کشر دی، زما رور دی ایمل خان، چې هغه راړوان دي شي او هغه دا ذمهواره ترلاسه کیا. سو پورې چې زما د عہدې تعلق دی نو زما خپل ذاتی طور ډیر روان 500 کارو د پاره خواهش ته عہدې نو او د پاټه د خدمت خواهش مې ضرور او دی او وی با. خو بیا چې کله مرکزی انتخابات کېدل نو هغه وخت کې داسې صورت حال پیدا شو چې د مرکزی سینر نائب صدر په حیثیت باندې زما انتخاب وشو.
صدر خان تاسو خبر وکړه چې په کومره کې تاسو دغه ذمہواری ده کا پنځه کال تاسو په دې صوبه کې د چیف منسٹر په حیث د وزیر اعلی په حیث د دې صوبې مشري وکړه. بیا تاکنه شو نو تاسو ګوند ته پکې شکست شو مختلف وجوهات په دې دویم الیکشن کې لکه بیخي دغه مطابق هغه برعکس را رزلټ لکه تاسو دومره قربانیان تاسو دومره خدمات او غیبه وجود
دا سره جی چې زدا منم چې په حکومت کې سړی وی نو د خلکو توقعات او تمې رلوي وي او بیا زدا منم چې کله ته په حکومت کې ناس دلمیو مصیبتونو او آزمائشونو مقابله او مخنیوي کې او ستا په خوره باندې د پردو قوتونو مسلط کړي او جنگ رواني نو ظاهره خبره ده چې په دې کې د خلکو تکلیفات او مشکلات چې کوم دي هغه وي او چې خلکو تکلیفات او مشکلات وي نو هغه ضرور حکومت ته ګوري او د حکومت نه ګیلم کوي. دغه ټولې خبرې د حکومت سره تړلې زره دغه نه انکار نه کوم. خدا هم یو حقیقت ته چې 2013 کې او بیا 2018 کې په دې دواړو انتخاباتو کې بالخصوص زبا ول د 13 خبرو کوم 2013 کې هغه انتخاباتو کې چې کوم دي نو عوامي نېشنل پارټي لیډرشپ خلا پرې ده زما په خیال چې امیدوارانو تم او د پارټي عہدیدارو ته هم داسې ماحول جوړ کړی شو چې اغي په کولاو مټ په آزادا الیکشن کې حل ځل خپلې نشوي کولې. بیا په 2018 کې هم چونکې منځ کې 15 کال وو هغه وخت صوبې د صدر په حیثیت ما خپل ضرور دا کوشش وکړ چې د پارټي د کارکنانو په تعاون او د مشرانو په رهنمایي په 15 کال کې مونږه سیاسي طور کافی خپل فعالیت چکم دینو هغه مونږه پیدا کړ کافی هلې ځلې مرګرو وکړې خو نتیجه چې کمراله نو ظاهره خبره دار چې هغه بالکل برعکس رااله او د هغه وجه دا و چې په تیر انتخاباتو کې ټول دنیا یې مني نه صرف دا چې عوامي نېشنل پارټي دا شکایت لري بلکې کمو پیش درې ملک ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه دا شکایت لري چې تیر انتخابات چې کوم دي هغه کې په ډېره لویه پیمانه باندې ټکی شوی ده او هغه
خدا هم یو تاثر دی یو خلک خبرې کوي چې عوامي نېشنل پارټي او ځینې ګوندونو ته دا ویل شوی چې صبح کې به د دې حکومت راځي او دې دغه خوشفهمۍ کې وي چې حکومت په ځینې قوتونو هم دې ته ورکوي نو د دې د الیکشن نه پس بیا ریئکشن هم لږ سخت وو په دې اکله تاسو
دا سره جی چې نه مونږ ته چا وینا کړې وه او نه مونږه د چا په وینا باندې یقین ساتو مونږ په خپل جدوجہد یقین ساتو او مونږه په دې ملک کې په جمهوري سیاسي عمل باندې یقین ساتو مونږ د چا په تمه باندې خپل اندازه نه وا لګولې مونږ چې په میدان کې څه قتل سم لیدل او د کارکنانو او د مرګرو کم جذبات او کم سیاسي حرکت ما په ټوله صوبه کې لیدل د هغې په بنیاد باندې زما دا اندازه وه چې عوامي نېشنل پارټي به په لوی تعداد کې سیټونه ګټي.
تاسو ته ودانو ویلې شوې چې پاکستان تحریک انصاف سره یو سیاسي اتحاد کې یا پاکستان پیپل پارټي یا مسلم لیگ نواز سره مکړه دا سب اشاره ملایې دي
دا سیده جی چې د پاکستان تحریک انصاف په حواله باندې بعضی معلومات داسی او اور بعض حالات او واقعات داسی او چې د اغه نه مونږ ته دا اندازه کېدلا چې نه صرف دا عوامي نېشنل پارټي بلکې په ټول ملک کې دا یو کوشش ضرور وو چې د تحریک انصاف لپاره اسانتیا پیدا کړی شي اور د تحریک انصاف لپاره په سیاسي میدان کې چې کوم مخالفت دی هغه مخالفت دی یا ختم کړی شي یا دې کم کړی شي نو ظاهره خبره ده چې هغه مخالفت د تحریک انصاف لپاره چې ختمو یا کمو نو هغه په دوه طریقو ختمې دی یا کمې دی شو یو په دې باندې چې تحریک انصاف له اتحادیان پیدا کړي وي مرګري ولا پیدا کړي وي او دویم په دې باندې چې کوم خلک بیا د دین انکاري وو او د تحریک انصاف مرستو مرګرتیا نه کوله چې هغه خلک بیا د سیاسي عمل نه بار کړي وي نو که تاسو وګورئ د پښتونخوا نتایج کوم غراوالو د پښتونخوا سیمې چې کوم سیاسي مشران دي هغه کده هر ډلې سیاسي مشران دي کده هر ګوند سیاسي مشران دي کتا سو وګوره نو هغه ټول سیاسي قیادت چې کوم نه هغه د اسمبلی نن بار ناشته او دا په یو خاص سوچ بار کړی شوی دی.
تاسو ګڼئ چې په دې موجوده حالت کې ټول مخالف ګوندونه یو اے پی سی مشور مولانا پر رحمان په مشرۍ کې دی یو کدی شي په یو ایجنډا باندې
ټولو کې اول خو به زه دا ووایم چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړني لس میاشتو کې یو کال کې چری هم دومره ګرانی نه راغلی چې څومره په دې یو کال کې ګرانی راغله. چری هم دومره مالی مسلې او مشکلات او رکاوټونه خلکو نوی لیدلې چې څومره مالی مسلې او مشکلات چې کوم دي هغه د تحریک انصاف په حکومت کې خلکو ته پیښتي. او زه دا ګڼم چې کفرس کا عمدہ سلسله جاری وي او معاشی صورتحال کې څه بهتري ناراضي او گرانی هم دغه رنګې سیوا کیږي نو زما خپل خیال داری چې کیدی شي اولس په بیا د سیاسي ګوندونو انتظار مونږ کی او کیدی شي چې اولس بیا یو قدم سیاسي ګوندونو نمخ کیا او کلم چې اولس مخ کی شي او سیاسي ګوندونو روستو پاتې شي یا سیاسي لیدرشپ روستو پاتې شي نو هغه اکثر یو ډیر خطرناک صورتحال بیا جوړیږي. دا غینا نو زکه زدا ګړم چې پکار دي چې سیاسي قیادت ته د خبره احساسي چې خلکو لبا یو سمت ورکول غواړي د خلکو احتجاج چې کوم دی د ګرانې خلاف دری معاشی بدحالے خلاف اگر احتجاج چکم دے اگر پدا سے انداز مانے یقینی کول پکاری چپدے ملک کے نظام تا خدای مکا یا سیاسی چکم ڈانچر آگے تا خدای مکا سے نقصان انہوں رسی اور آگے دا پار رزدا گڑما چکم گندن دی دا حزب اختلاف دا ابھی بباز معاملات مانے یو کیدل ڈیر لازم دی او تیر روزو کې چې کوم آل پارټیز کانفرنس شو هغه په دې حواله باندې یو لوی پیشرفت دی. تر دې ساته پورې خو سیاسي ګوندونه په یو څو خبرو ضرور متفق دي. یو په دې باندې مونږ متفق یو چې موجوده حکومت چې کوم دی دا چې کوم الیکشن په نتیجه کې راغلی دی هغه الیکشن مونږ نه تسلیمو او ظاهره خبره ده چې مونږ هغه الیکشن نه تسلیمو نو مونږ بیا د دې حکومت مینډیټ هم نه تسلیمو. نو پدې باندې بیا رائے جدا ده چې موږ دا مینډیټ نه تسلیمو نو بیا موږ له سکول پکار دیا د چا ذاتی د پاټو رائے بدای چې پکار دی چې د پارلیمنت نه مستفی شو د چا رائے بدای چې نه په پارلیمنت کې دننه پکار دی چې موږ خپل کردار ادا کوو. خو پدې باندې ټول متفق دي چې د دې حکومت چې کوم دی نو د پالیسو خلاف چې کوم دی نو آواز پورته کول او اولس منظم کول دا زموږ د ټولو د شریکې ذمہواری جوړیږي.
حیدر خان ستاسو ګوند کله چې په شمالي وزیرستان خړ کمر کې دغه پیښه وشوه علي وزیر او محسن داوړ باندې دغه جوش کیسونه جوړ شونې وشو پښتون قومي جرګه راوبلل شوه اعلان وشو بیا د پښتون ته په مومن مشران ولی باغ ته لاړه خو بیا هغه جرګه تاسو وځنډوله وجه څه وه او هغه به کوئ تاسو
ټولو کې اول خو به زه دا ووایم چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو ودی باغ ته راتګ چې کومو نو هغه خو د هغې د طرفه یو قدم بزویم چې هغې پورته کړه او هغې د پښتنو د مشرۍ پورته تشریف راوړه. او ظاهره خبره ده چې هغه کور د ټولو پښتنو کور دی نو هر پښتون چې هغې کور ته راځي د هغې پښتون خدمت کول هغې پښتون له عزت ورکول دا د هغې کور روایات دي. پښتون جرګه چې کوم موږ رابلله نو د پښتون جرګې ایجنډا زمونږ د اے این پی یا د پی ټی ایم اتحاد یا یووالی قطن نو یا دا جرګه تش د اے این پی یا د پی ټی ایم دپاره نه وه. دا جرګه چې کوم رابللې شوې وه نو دا چې کوم پښتنو ته مسلې او مشکلات دي د هغې مسلو او د مشکلاتو د حل دپاره رابللې شوې وه. او دې کې زمونږ خپل خواهش او کوشش دا و چې نه صرف دا چې مونږ ټول سیاسي قیادت ته او د مذهبي جماعتونو قیادت ته مونږ دعوت ورکو بلکې د هغې سره سره چې کوم پوهان دي ادیبان دي د هغې نه علاوه چې کوم د میډیا رونه دي د هغې نه علاوه چې کوم دانشور دي د ژوند د هرې شعبې سره چې څوک تعلق ساتي او هغه پښتون دی او هغه په معاشره کې یو نمایاں حیثیت په دې حواله د خپل خدماتو په حواله باندې لري، د خپل عقل او د خپل شعور او د خپل سوچ او د فکر په حواله لري. زمونږ د خواهش او کوششو چې هغه ټول په دې کې ګډون وکړي. تاریخ هغه کې خود سوار لسم تاریخ بیا موږ ته دا اندازه او پته ولګېدله چې په سوار لسم تاریخ باندې په ټول ملک کې د وکیلانو احتجاج دی. د هغه ریفرنس په حواله چې کوم د سپریم کورٹ د یو محترم جج صاحب خلاف داخل کړی شوی دی، موږ بیا دا محسوس کړه چې که موږ هم په تک رزمانې دا خپل جردو نو اسې نسې داسې تاثر لاړ شي چې موږ د دغې وکیلانو د دغې جد و جهد یا د دغې ستړې د ناکامولو کوشش کوو. او ظاهره خبره چې په دې کې به په ګڼ شمېر باندې زمونږ داسې ملګري راتلل چې هغې د وکالت د شعبې سره تعلق ساتي. لہذا د هغې ټولو په صلاح او په مشوره باندې موږ دا پروګرام دا جرګه ملتوي کړه. او بیا دا غی نه پس موږ دا فیصله وکړه چې موږ د 15م تاریخ د موږ د آل پارټیز کانفرنس ته انتظار وکړو چې آل پارټیز کانفرنس له خیره څنګه وشي. نو دا غی نه پس بیا موږ خپل جرګه وبلو. آل پارټیز کانفرنس نه یو ورځ مخکې د شپې محترم مولانا فضل الرحمن صاحب سره موږ ناستو. په هغې ملاقات کې زموما می افتخار صاحب مو، آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب مو، محمود خان چکزئی صاحب مو، او الته کې موږ په دې معنی دوباره خپل مشاورت وکړو. موږ دا خبره طے کړه چې موږ به ډېر زر چې کوم دی په مشاورت معنی چې کوم دی نو موږ به دا جرګه را بلو، ځکه چې یو خو هغه معاملات دي چې کوم د ټول ملک سره تعلق ساتي. د هغې دپاره خو آل پارټیز کانفرنس شو. یو هغه معاملات او مشکلات دي چې کوم مخصوص تش د پښتنې خاورې او د پښتنو سره تعلق ساتي.
تاسو دغه هم یو غوښتنه وه چې کوم نیول شوي د قومي اسمبلۍ غړي دي په هغې کې آصف علي زردار هم راتللو، هغه ټول د پروډکشن ایډر وشي او هغه د اسمبلۍ کې خپل نمایندګي وکړي د خلکو. په دې کې تاسو د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان چې کوم نیول شوي غړي دي د هغې هم غوښتنه کوه. نو علي وزیر او محسن داوړ پاک له ستاسو د پارټۍ څه موقف دي؟
ګورې داسې ده جی چې سو پورې د پی ټی ایم تعلق دی، نو د پی ټی ایم ځان له یو خپل تنظیم دی، پی ټی ایم ځان له خپل یو سوچ لري او هغه سوچ سره د خلکو اختلاف کیدی شي. عمدہ د جمهوریت حسن دی چې د خلکو مختلفو معاملاتو باندې د یو بل نه رائے جدا وي، خو قانون خو د ټولو لپاره یو پکار دی. اوس د اسمبلی روایات هم دا دي او قانون هم دا دی چې سپیکر صاحب چې کوم ممبر گرفتاری پاغه یو الزام دی، هر څه الزام چې پاغه باندې دی، خو هغه الزام لا ثابت نه دی. کله چې هغه الزام ثابت شو نو ظاهره خبره ده چې بیا خو هغه فرد د اسمبلی ممبر هم نشي پاتې کېدلی. خصو پورې چې هغه باندې یو الزام دی نو موږ دا ګڼو چې الزام دی هغه ګناهګار نه دی، هغه بې ګناه دی تر څو پورې چې دا الزام ثابت شوی دی. نو کته یو ممبر نه دا حق الی چې هغه د اسمبلی ته ناراضي، نو دا تش ته هغه ممبر نه محرومه کې، دا ته هغه ټول خلق محرومه کې چې د کومې علاقې نمائندگی دغه ممبر کوي. ځکه موږ دا غوښتنه کړې وه، ما دا غوښتنه په پارلمنت کې دننه هم کړې ده چې په کار دی چې هر هغه ممبر کاغه د هر ګوند سره تعلق ساتي، که داغه هر سوچي داغه هر فکري داغه هر نظریه وي، خو چې منتخب شوی دی او خلکو د خپلې نمائندګۍ دپاره ټاکلی دی نو پکار دی چې هغه په اسمبلی کې په پارلمنت کې موجود وي چې هغه د خپلو خلکو نمائندګي وکړي. علي وزیر او محسن داوړ چې د دغې نه محروم وساتلی شو، نو دا بنیادی طور دوه افراد محروم ونه ساتلی شو، دا د وزیرستان ټول اولس محروم وساتلی شو د خپلې نمائندګۍ نه. نو ځکه زه دا ګڼم چې پکار دی چې د هغې پروډکشن آرډرز پړومبنی روزمانی جاری شوی دی.
نظر خان دې سره تړلې خبره ده، ستاسو د ګوند ډېر اهم غړي افراسیاب پټک چې د صوبایي صدر هم ستاسو او بیا بشرا بی بی هغه پکله ویل کیږي چې د هغه سم درځان پی ټی ایم سره وینو ځکه نوټس وته دغه شو هغه د پټې نه پوښتې دا هغه بیا پخلاویدل یا بیا پټې تر اتل څه دغه لري امکانات؟
دا سینرجی چې دواړه زمانه پاره انتهایی قابل احترام دی او بیا بالخصوص افراسیاب خټک سه په زمانه پاره انتهایی قابل احترام دی، ځکه چې ما د یو سیاسي کارکون په حیثیت د هغه نه ډېره لویه زده کړه کړې ده، نو زه خود هم د هغه دپاره ډېر لوی احترام لرم. خو سو پورې چې د هغې خلاف د کاروایۍ تعلق دی، نو دغه کاروئی چې هغه خلاف شوی وا نو هغه په دې وجه شوی وا چې فیصله دا وا د پارٹی چې کوم ڈسپلن دی او د پارٹی چې کوم فیصلی دی د هغې پابندی به لازم دی د پارٹی په هر فرد باندې او بعض افراد داسې او چې هغوی د پارٹی د پالیسۍ برعکس چې کوم دی بعض معاملات چې کوم دی نو هغې کې هغوی خپل سوچ لره او که دا سوچ اگی پاٹے کے دندن وے او دا پاٹے پا اداروں کے دندن اگی دخپلی رائے اظہار کولی نظام پا خیال پا اگی مانی اس قسم اعتراض بیا نو چونکہ اگی بیا اگ خپل سوچ او خپل رائے چکم دا دا پاٹے دا فیصلو برعکس کنا او دا اگی اظہار اگی شورو کو او پا آغ نپس بیا دو درے موقع دا سرا لے چھے دا پاٹے مرکزی قیادت اگی تخواست او درخواست ہوکا چھے تاسو میرا بانی ہوکے دا دے نڈڈا ہوکے او دا شے چکم دے دا ٹک ندے خوچے اگا سلسلہ با دستور جاری وا نو دا آغی نپس چکم دے نو بیا مرکزی صدر سے یو فیصلہ ہوکڑا اس پس سیاست کے بے شک چھے حرف آخر نشتا دا فیصلہ چھے دا سبا دا پارا اگی دا پارا دا واپس لار یا سبا دا پارا دا اگی پاٹے تا واپسی چکم دا زما پا خیال چھے دا فیصلہ خو ز پا ذاتی حیثیت یا دا یو فرد پہ حیثیت نشم کولے دلی دا پارا دا پاٹے اداری دی او ظاہر خبرانا چکل اگی اداری کی نی او اگی اداری کی نی مشاورتو کی سلاو کی مشورو کی او اگی او فیصلو کی نو آگا فیصلہ با بیارا پاٹے فیصلو
حضر خان تاسو خبرو کا چکل تاسو وزیر اعلی شوی دی صوبے استاسو دا گن دلتا حکومت انو دیر سخت سرمخی و پاگے کی بیا د ترخګری خلاف چې تاسو کمی قربانی دی کم جنگ دی زما پوښتنه ده چې دغه په ملکن یا په سوات یا په نور د پښتونخوا په سیمو کې چې کله یو عمل کېدو لکه کاغذ د مذاکراتو د عملیاتو لکه اپریشن نو اب باغی کې ستاسو حکومت د څومره اعتماد کې اغېستې شي اوس
دا سره دي چې حکومت زما نو ظاهره خبره ده چې زبچ اعتماد کیا گشتر بلکہ ماں بخلق اعتماد کیا گشتر حکومت کو اختیار مندی چکم حکومت اختیار لری نظاہرہ خبر ہے آگ حکومت چکم نے کبھی یو انتہائی کمزوری حکومت تھی آگے طبیعت آسو کا اصلی معنوں کی حکومت اور ایگزیکٹو ویل ان نشے دا 2008 پہ الیکشن کے زمونگا نخبل قوم سرا دا وادوا اور منگا بار بار داوی چمنگا خپل وطن له ترقی ورکو مونږ به خپل بچو له تعلیم ورکو او مونږ به په خپل خورمانې امن بحالو او په دغه حواله باندې چې کوم دی نو چې کله مونږ حکومت کې رالو تاسو چونکې ما نه د سوات تپوس وکړو نو ما لومبنۍ جرګه د سوات د مشرانو رابلله او د هغې نه پس مونږ دا فیصله وکړه چې د خلکو په ذهن کې بعضې داسې خبرې شته دی چې څو پورې هغه خبرې نی صفا شوي نو مونږ د خلکو اعتماد نشو حاصلولی د هغې نه پس بیا د لویې جرګې سره ملاقات وشو چې لږ ډېر اعتماد بحالي وشوه او په هغې کې بیا دا فیصله وشو چې مونږ به اول د مذاکراتو لار خپلو مونږ د مذاکراتو لار خپله کړه او په هغې باندې بے شکا چې زه دا ګڼم چې بعضې قوتونو اعتراض هم وکړو بعضې ملکونو په اعتراض وکړو خو مونږ هغه اعتراضاتو پروا ونه کړه او مونږ د خپل وطن او د خپلې خاورې د خاطره چې کوم دی نو مونږ اخري حد ته لاړو خو مونږ دا ولیدل چې د دغې ټولو فیصلو باوجود هغه قوتونه چې د چا خپل اصلي عزائم د دې وطن او د دې خاورې تباهي وه هغې قوتونو چې کوم دی هغې نه صرف دا چې په سوات کې خپلې کاروایي جاري وساتلې بلکې هغې په بونیر باندې حمله ور شو او د هغې نه پس بیا بل لار پاتې نه وه بغیر د دې نه چې بیا د طاقت او د قوت په استعمال د هغه خلکو خلاف مونږ کاروایي وکړو چې کوم خلک دهشتګرد وو او د هغې خلکو خلاف مونږ کاروایي وکړو چې چا د دې خاورې او د دې وطن امن تباه کړو او د هغې دپاره که ستاسو یاد شي خالد خان نو په لکاو تعدادو خلکو خپل کورونه پرېښودل او بیا د هغې دهشتګردو خلاف کاروایي وشوه او بیا هغه کاروایي مکمل شوه او بیا هغه خلق واپس خپل کورونو ته په خیر خیریت او عزت سره واپس لاړه لګي
په داسې حالاتو کې به کم قبایلي ضلعو کې چې صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کېږي ستاسو ګوند ستاسو دغه څه خطره محسوسوي او تاسو به دغه الیکشن کې پوره پوره کمپین کوئ
دا سیده جی چې ټولو کې اول خو به زه دا سوال پورته کړم چې آیا دې وخت کې هلته کې کم انتخابات کیے گی آج تک سیاسی گندوں تب بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی تھا آیا پورا اجازت چھتا چھے اقبل سیاسی حل زلیو کی جو خوندن ہم نام آسوس کو ماں چھے پدے الیکشن کے دا عوامی نیشنل پارٹی را پارا کم از کم ماں تا خود اقبل گند پتا دا چھے زمانگ دا پارا بلا رکاوٹو دا جوڑ دے شوی دی زمانگا خلق گرفتار کرے شوی دی زمانگ پا خلقو مانے دفعہ 144 لگو لے شوی دی زمانگا امیدواران او زمانگ زموار خلقو تا پا آغا انداز دا سیاسی حل و زلو اجازت نشترے چکم پکار دے چھے پہ الیکشن کی بھی زمانگ دا پارا آغا محول نرے دستیاب چکم پکار دے پہ یو الیکشن کے ہر سیاسی گنتا دستیاب بھی او پا دے وجہ مانے نا چھے منگا دا فوج مخالفت کو پا دے وجہ مانے چھے مخ کی ہم فوج پا دے وجہ مانے متنازع شوئے دا فوج کار چکم دے اگا بنیادی طور دا سرحدات و حفاظت دے اور بیا پا ملک کے دندنا کا داسی اور صورتحال پیدائشی چی اغا دا سیول انتظامیہ دا وسنا بار بھی نو پا دا سی حالاتو کے فوج پل کردار ادا کی دا حکومت پوے نامانے اور فوج چی ہر کل ادا سے کردار ادا کر دے نو آگے تا خلقو دا قدر پا نظر مانے کرتے دی تھی آگے مانے خلقو دا اطمینان اظہار کر دے اس دا سیاسی عمل سرا اور دا ووٹ سرا اور دا پولنگ سرا دا فوج سے تعلق نہ دے پکار او کفرس کا دے عمل کے الیکشن کمیشن یا حکومت فوج ملوث کئی نظما پا خیال چے فوج سردا خیگڑا نہ کئی بلکہ دا فوج لہم نقصان ورکون تھی نو اول خو بزر دام ہوئے ما سرے چمنگ الیکشن کمیشن تخواست مکو چے مہربانی داو کے چے دا سیول انتظامیہ تپرے دے سیول انتظامیہ شترے سرکاری محکمے شترے اگی دی پا پولنگ سٹیشن ہو کے دن اخبری ڈیوٹے سرتا ہو رسائی خو الیکشن کمیشن زمنگا کا خواست اور درخواست رد کر نزب ادا ہوئے ما چے پا سابقہ قبائلی علاقوں کی کمیں الیکشن کی گی پکار دارے چے آگا الیکشنوں کے در ٹول گندنوں نہ پارا یو شانت ماحول دستیابی اور پا ایچا مانے قدغن نوی پابندے نوی مشکلات نوی کداوی نیچے سنگا تیر انتخابات متنازو دغه شانتی با بدقسمتی نه دا انتخابات هم متنازع شي
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهت
ډیره مننه ستاسو
د مشال مرکه
ಕವಿನಾ